یو بی بلی خبرونی تا موز اسمت ساروان هر کلی کم دا خبرونه هم پا خبرونو پیلو. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې د روان بیړنی روغتیایي وضعیت په وړاندې د همغږي او پیوستون غوښتنه وکړه. د سازمان په ټولنیزه شبکه ایکس کې چې مخکې ټویټر نومیده پرون یکشنبه وویل چې د سرچینو په شریکولو د معلوماتو په ورکولو او عملی اقداماتو سره کېدای شي د افغانستان په روان روغتیایي وضعیت کې بدلون راشي. د دې سازمان اجرایي رئیس ډاکټر مایکل راین په یو جلا ټویټ کې له افغانستان سره د روغتیا په برخه کې د مرستو پر دوام ټینګار کړی دی. د ماشومانو د ګوزان یا پولیو ضد د واکسین کمپاین به نن د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې پیل شي. د پولیو فری افغانستان په نوم ویبپاڼې پرون یکشنبه د دغه کمپاین د پیلېدو خبر ورکړ. ویل چې د پولیو ضد واکسین کمپاین به د افغانستان له 50 شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان، سرپل، فاریاب او جوزجان او همدارنګه په جنوب کې له اورزګان پرته په نورو ټولو ولایتونو کې نن پیل او تر پنجشنبه پورې دوام وکړي. د روان کال له پیل هیڅ د پولیو 15 مثبت پیښې په افغانستان کې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه یوازینی هیوادونه دي چې لا هم د پولیو ویروس پکې شته دی. د طالبانو د حکومت د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز فصیح الدین فطرت بهرني استخباراتي سازمانونه تورن کړل چې د ده په وینا د اسلامي دولت ډلې یادایش تر چتر لاندې په بم چاودنو شخړو کې لاس لري. د پرون یکشنبه ملت ته د حساب ورکولو د بهیر په محل دغه تور پوری کړ خو په مشخص ډول د کوم سازمان نوم یاد نه کړ. فصیح الدین دا څرګندونې داسې مهال وکړې چې د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، د اسلامي دولت ډلې یادایش د خراسان څنګې د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د ملي مقاومت په نوم جبهه ادعا کوي چې په کاپیسا ولایت کې په یو برید کې د طالبانو 50 غړیو ته مرشوب لاړول دي. د جبهه په ټولنیزو رسنیو کې په خبره کړي بیان کې ویلي چې د زبری د دیرشمی په شپې ځواکونو د اول کوهستان ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو پر یو مرکز برید وکړ چې په نتیجه کې درې طالبان ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د بیان له مخې د برید په ترڅ کې د مقاومت جبهې غړیو ته زیان نه دی اوښتی. د افغانستان پر روان وضعیت کې دا ګرانه ده چې دا ادعا په خپل وخت ډول تایید شي. د کافا په نوم د آسیا مرکز تر ولسو کلونو کش شو. د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې د افغانستان ټیم پرون قرغیزستان ته 3-0 ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې په یوه اعلامیه کې ویلي چې یاسر صافی د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وبلل شو. د افغانستان لوبډله له ایران او ازبکستان سره لوبي په مخ کې لري او هالند او ډنمارک ویلي چې د ځانګړو شرایطو له پوره کېدو وروسته به اوکراین ته F-14 جنگي جټ الوتکې ورکړي. اوکراین له ډېرې مودې راهیسې د دا ډول مرستو په تمه دی څو د روسیې د یرغل په وړاندې په دفاعي وړتیاو کې رامنځته شوې تشه لرې کړی شي. هالند اوکراین ته د 240 او ډنمارک ته 19 جټ الوتکو د ورکولو ژمنه کړې ده.
د هیلو وړانګه رادیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د هیلو وړانګي ډرامې درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. تاسو با پتیره برخه کې اوریدلې وی چې زما اوسیدونکي تل د ښه او روغ ژوند لپاره هڅه کوي. د دغه هڅو په لړ کې دا ځل یو شمېر ځوانان غواړي سو په خپل سیمه کې ورزش د خلکو ترمنځ عام کړي، سو واړه او زاړه روغ او ځواکمن اوسي، ځکه چې ورزش د روغ صحت ضمانت کوي. راشه او د ډرامې نوې برخه واوري.
ا پویږي پلار جانا په یو هفته کې دنه زموږ فیسبوک ته چې د ورزش او صحت په نامه مو جوړ کړي دومره د ملګرتوب غوښتنې راغلي دي بیخي مې باور نه راځي چې خلک دومره له ورزش سره مینه ولري او ملاتړي وکړي.
تاسو ځوانان یې او زړونه مو د هیلو او امیدونو نه ډک دي. د ټولنیزو شبکو کمال هم دا دی چې د یو کار یا فکر نه ټول ول زر تر زر خبروي، یعنی کوم کار چې په خوا په میاشتو میاشتو ورته تبلیغ کېده اوس په یو ورځ کې پوره د یو کال تبلیغ ورته کیږي.
نیت صاف منزل آسان، زه مې په زوی باور لرم چې خپلو هیلو ته رسیږي انشاءالله. مور دې جر شي دنې، نا امیده نشي زویا، د زړه نه کوشش کوه پوه شوې، او په کار کې دې مصروف اوسه.
بالکل مور جانې، دا دې وګورئ د هم د ورزش او صحت فیسبوک.
چې دا به څوکي امیده زویا، دا پتلی سر واخله چې زه دروازې ته ورشم.
یا الله خیر. نه نه مور جانې، قربان دې شم ړندېږم، زه به یم او ته به دروازې ته ورځې، دا خو ممکنه نه ده، زه لاړم.
وی مور دې جار شه زویا، په مور زهیره.
د امید مورې، ته راشه دا وګوره.
څه وګورم؟
زموږ د کلي ورزشي فیسبوک.
کوم دی؟ اوهو، دا خو مولوی صاحب هم دی، شیرزمان خان. ګوره او دغه دی زوی نیم ورزش کوي، سنگین دا ګوره. آی دوی خو پوره کمالونه لري، څومره ښه.
او ستړي مشې ترورې. مورې نسرین ترور ده.
کور دې ودان زویا، لکه چې راته ډېر خوشحاله شوې. خود نو زیګون دې زما په لاسونو شوی، بیا ویسا مور دې مامور.
بالکل همداسې ده، راځئ مهرباني وکړئ.
دا خو نسرین ترور ده، خدای دې خیر کی، هر کله چې دا راځي جنجال ځان سره راوړي.
د ملکانو دیره د جنجالونو د حل مرکز ده، خو خوشاله په دیم چې ثواب ډیر دی او په دې خوریو ارزي.
راغله نسرین، ستړی مشی.
نسرین خورې په خیر راغلې.
خیر شي ملک صاحب، جنتی شي، خاده شي، شریفه.
خیر سي،
خدای دې خیر درکې، ډیره ستړی سومانه ښکاری.
دی خوراشه کینه دغلته.
رښتیا وی ملک صاحب، ته مودې کې شریفه څنګه ته کینه ملګه.
زرزلی خو کینه، ما ته خو ګرانه ای، دا چې خوا کې میکینه نو بیخی را ته ګرانه ای.
خی پس ده دی نه چر چی ته دی وګورم، څنګه ته بده کینه ما.
ولی نه
ده امید مورې، نسرین خور ته چای واچوا، ډوډۍ خو لاله ری ده.
ولی نه دغه ده دستی،
خدای دې اجر درکی. خدای نو که کته نه اوسی دا ولس به می ژوندۍ پورته کې وباسي.
بیا څه خبره شوې ده؟ چا زورولی که څنګه؟
ملک صاحب، تا ته راغلم چې ته مې غم ونه خوري، نور څوک به مې غم نه خوري.
خبره څه ده؟ ته خو یو وارې ما په اصله خبره پوکه.
څه ووایم ملک صاحب، د دې فرزانګه کې نرسه کې د لاسه دوه شپې موته رسېدلې یم، مخکې خو یوازې به مې کلینیک کې کتله، هم د دې په خاطر اېس کلینیک ته نه تلم. اوس یې په خپل کور کې روغتون جوړ کړی دی، او د مونږ او تاسو خویندې میندې په خپل سر مینه کوي او زیږون ورته کوي. ته خدای ملک صاحب، تاسو وایې دې نه بل غټ غیر قانوني کار شته؟
نسرین خورې وګوره، زه یو ملک یم او دا کارونه زما د اجازې نه پرته څوک نشي کولای. هغه څو ورځې دمخه راغله او خپل قانوني اسناد او اجازه نامه یې راته وښودله، ما مورته په قانوني شکل مهر امضا کړل. نور نو درنه هیله کوم چې د خلکو نوم مه بدم.
وای ملک صاحب، هغه خو څه ډاکټر نه دی چې ماینه خانه خلاصه کړې ده؟
ګوره نسرینې خورې، هغې دا ځای د پیچکارۍ، سیروم او پانسمان لپاره خلاص کړی او بس.
وارم ماشي
کاکا، ما ته د وختانو سیخه کراکا رنجي راو کی.
بس بس، دا څه حال مو جوړ کړی دی؟ کاکا اوس له وکی مو خمی خلاص کای، کله ګیرو بار مو جوړا وای په خلاره را نه ور کښوا.
نو وای څه کوي، لګلره ودرې گئی، شور ما شور کم کای، زه ټولو نه مخکې راغلی یم، خپل سودا اخلم. کاون چګل کاکا، مورجانې ته مې د نیل توتیا او د کالو وینځلو صابون راوړی دی او که نه؟
او بالکل راوړی مې ده، خو څو رقمه صابون لرو؟ ته ودرېږه چې وی لټوم. شو دغه دی دام د کالو وینځلو صابون او نیل توتیا. په دې پوهېږي چې د کلي ټول سپین سرې رانه نیل توتیا غواړي، هغوی نوي مواد نه خوښوي، ورسره بلد نه دي.
هی مورجانې مې باید ویګوري او خوښې کې.
څنګه کوې؟
ورخطا کېږه ما، مورجانې ته مې د صابون عکس لېږم، هر یوې چې خوښ کړه هماغه درنه اخلم. دغه دی واتساپ کې لېږم، دا دی ومې لېږم.
لا نام خدا هوښیار انجلۍ یې، زما د ماشومانو سر دومره نه خلاصېږي.
دغه دی پیغام را ورسېده، ته ودرېږه چې ویګورم. دا دی دغه صابون غواړي.
والا زړه کې مې تیر شو، سودا دې تیاره ده.
ودرېږه چې خپله سودا مې هېره نه شي. وای رښتیا، د شپنه ورېندارې شامپو راکړه، اوس به مې هېره شوې وه.
خیر دی، زما د یاده نه وځي.
رښتیا پیسې دې څومره شوې؟
پلار دې پیسې راکړې وې. لا یو لسګوري قرضدار یم.
خیر دی، هغه ستا چې زحمت وباسې،
دې دې اجر درکړي.
ډېر ستړی شوم.
آخای زم ستړی شوم، شیمه مې خلاصه ده، دلته به کینم. اوس سم شو،
صبر چې زریم څنګ کې کینم. بالکل دغسې، اوس ښه شو.
لالا د کلي منظرې ته خو ګورې، شنه لمنه او ښکلي د خټو کورونه.
بالکل امې جانه، هغه سیند او اوبه یې څومره ښایسته ښکاري، لکه رسامې شوي چې وي.
میوه یې نه وای بې مثاله.
بالکل رښتیا، دا ووایه چې د ماشومانو ورزش خپرونه چیرته ورسېده؟ زه خو دفتر کې مصروف یم.
په جماعت کې خبره هلته ورسېده چې مولوي صاحب او شیرزمان خان زموږ خبرې سره موافقه وکړه، یعنې د خیر سره لومړی قدم هم کېښود.
اوس نو دویم قدم ته باید فکر وکړو او طرحه جوړه کړو.
زما په نظر اوس د کمپیوټر، موبایل، نیټ او ټولنیزو شبکو دوران دی. کوم کار چې کوي هماغه وخت باید تبلیغ هم وکړي.
آفرین امې جانه، نو تا ماتمي خپل فکرونه کړي. تبلیغات خو نه اسې نام ستا پر غاړه دي، سره د فلم برداره یا وکاسۍ، حتی که د کوم خبری گزارش کارمی.
رښتیا وای، د همدې لپاره یو ځانګړی فیسبوک حساب می جوړ کړی دی چې دا اولی طرح نه نیولی، د هغې ورځې د جماعت عکسونه میم پکې اچولي او تبصرې میم پکړي.
کومه دی تی راته راوښیه؟
نو ودرېږه چې موبایل می راوباسم. څه شو دغه دی؟
رښتیا نوم دې څه پیښی چې زم بلنه در ولیږم؟
دریو پښتو نوم می پیښی، ورزش او صحت.
عالی دی، څومره ساده او ښایسته، سړی تشویقوي. اوهو، څومره ملګري دې پیدا کړي؟
هو ملګري مې ډیر زیات دي او لا غوښتنې را روانې دي.
هو نقادان هم ډیر دي. ښه دې وکړه چې په ټولو دې د هر رقم بې ځایه ترازونو دروازې وتړلې.
دا دی هه وګوره، دام د هغې ورځې عکسونه، پلار مې هم ډیر خوښ کړه. نوم یې ولوله، ورزش و صحت، او په لاندې کې ورزش او صحت. یوازې پښتو کې یو الف ډیر دی او نور یو رقم دی. وی پلار جان مې بلنه را لېږلې ده، قربان دې شم پلار جانه.
رښتیا وای امې جانه، اوس نو باید خپل سهارنی ورزش نم څو عکسونه واخلو او په فیسبوک کې واچوو.
زما په نظر ویډیو هم باید واخلو او خبرې مو کو.
نه نن یوازې عکسونه اخلو، بل ځل چې مولوی صاحب او شیرزمان خان سره راغلو بیا به ویډیو هم واخلو او خبرې به م وکړو.
سمه ده، اوس به یو څو قطې عکسونه واخلو. اول یې ته شروع کړه.
په سترګو لږ صبر چې زمونږ ښایسته کلی هم شاته راشي. هو دغه دی، واخله نو.
ښه شو، ته اوس زما واخله.
ښه ده، راکه ټېلیفون، اوس یو څو حرکاته لاړ شه چې زه دې عکس واخلم.
په سترګو زما کوښښ وکړه چې کلی پکې شاته راشي.
همدا کار کوم. وای ماشاءالله، دغه ده وامې خیستل.
بس دی نو.
رښتیا د واتساپ ګروپ هم باید جوړ کړو، د همدې ورزش او صحت په نامه.
سمه ده، رښتیا د شیر زمان خان یوټیوب کانال او فیسبوک لري؟
هو، هما غوراز مو چې سره ولیدل بلنه مې ور ولېګله.
دا د پیدا مې که عکسونه یې پورته کړي، کلو ته تللی وختي فعالیت پیل کړی دی.
فالوران یې نه وایې؟ ما خو په افغاني یوټیوب چینلونو کې دومره فالوران نه دي لیدلي.
ښه نو فرق کوي، هغوی نو همداسې ملکونو کې دي نو.
اندېښنه مه کوه، موږ هم باید د منډو مسابقې ته یوټیوب جوړ کړو او ټول خبرونه او فعالیتونه پکې واچوو.
باید همداسې وکړو.
درځه چې ځونو چې وظیفې ته ځم، ناوخته نشي.
درځه چې ځو، مازیګر ته به شیرزمان خان دویم د ځان سره راولو. څنګه دې خوښه ده؟
بیخي مې خوښه ده. خی ځنو چې ځو.
یاره ملک صاحب ازرخانه، کور دې ودان، الله تعالی دې اجر درکړي چې موږ ته دې عزت راکړه او راودې غوښتلو، تر څو چې مولوي صاحب عزیز الرحمن سره خبرې وکړو. او دا ورته ووایم چې مولوي صاحب، ته د دین عالم یې، تا ته هېڅ په کار نه ده چې د وړو او د ماشومانو کارونو کې اخته شي او د دیني دستوراتو خلاف عمل وکړي. ولس باید د تا په لاس بېلارې نه شي.
خیر اوسئ مولوي صاحب، زه هم همدا خبره کوم. خلک ناپوه دي، د دین علما دي چې خلک د دین د برکیو نه خبروي او ورته سمه لاره ښیي تر څو بېلارې نه شي.
یاره ملک صاحب، دغه خبرې د ما خوشحالوي او ډیر خوښ یم چې ستا په دسترخوان عزت کیږم او د چا محتاج نه یم.
خود نو موږ سره چې څوک ځواني کوي او هوګاره کوي، موږ یې هم خوار اوزار نه پرېږدو او روري ورسره نور هم کلکوو.
څوک یې؟ دننه راشه، دلته د پټولو څه نشته او نه کوم راز لرو، راځه.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړی مشي مولوی صاحب عزیز الرحمن.
خوار مشي؟ خاطر شکر چې دواړه یو ځای. ملک صاحب ته خی
خیر اوسه. راشه راشه مولوی صاحب، په خیر راغلی. هر کله راشه.
راځه راځه دیخوا، د ما او ملک صاحب تر څنګ کښېنه. دغسې اوس ښه شو. کوایې موږ هم لکه د تا شاګردانو غوندې فیسبوکي عکسونه واخلو او خپاره یې کړو.
کور ودان، بچی دې لوی، ولا ستړی شوم. په کار ده چې د دواړو کلو ترمنځ یو د ګاډۍ کرخه جوړه کړو تر څو سړی دومره ستومانه نه شي.
ونیسئ چې تاسو ته چای واچوم. ثواب یې ډېر زیات دی مولوی صاحب. د تاسې د خبرې په ځواب کې ووایم چې څومره دوه کلي لرې اوسیږي هغومره ښه خبره ده. که نږدې شي جنجالونه هم ډېرېږي. په دری کې یو متل دی، وایي چې دوری او دوستي.
دغه دی ژوندی مثال د شیرزمان خان کوښښونه دي چې پوره مشکلات جوړ کړي دي. دا موږ ته د عبرت سبق دی. ته بیخي صحیح وایې ملک صاحب.
او که نه، همدا اوس د ما او د زوی تر منځ مې خفګان جوړ شوی. دا ټول ستاسو له وجې نه. زه نه پوهېږم چې د تاسو کارونه دومره مهم دي چې د زوی او پلار رابطه خرابه کوي.
توبه استغفر الله، مونږ هیڅکله داسې نه غواړو. خو دا خبره هم ده چې د دوستانو ښه نظر هم ردولی نه شو.
بالکل یې مردوی، مګر تاسو خو په دې پسې چې خپل مشکلات هوار کوي. بس شیرزمان خان مو چې په زړه او پاک انسان دی، د سرو زرو کان جوړ کړی دی او ګټې ترې اخلی.
زه نه پوهېږم چې تاسو څه فکرونه لرئ، خو دومره باید ووایم چې که مونږ هم ستاسو په شان باور درلود نو هیڅکله به هم د شیرزمان خان کارونو ته ښه نه وکړي او هغه برنامو ته به م هیڅکله لاره نه واروله.
همدا اوس وګورئ د څه ورته وایي، د ماشومانو منډه. تاسو نه ماشومان جوړ شوي مولوی صاحب. مونږ درنه خلک یو، داسې کارونه موږ سره نه ښیي. نو هیله کوم چې کلی او زوی مې د دې لوبو نه لرې وساتئ. تاسو پوهېږئ او د تاسو منډې او غونډې.
بېشکه مونږ تاسو ته او د ملک خیلو کلي ولس ته په درنه سترګه ګورو. مونږ نه غواړو داسې کومه خبره وشي چې خدای مکه ستاسو د خفګان وجه وګرځي. زه ستاسو هیلې او خبرې د خپل کلي مشرانو ته رسوم. بې غمه اوسئ.
یوازې د بې غمۍ مسله نه ده، باید دا معامله یوې خوا شي، هغوی د نور خپل کلي کې بوخت شي او د موږ شیرزمان خان د پرېږدي خپل ژوند ته.
ګورئ، ما خو مې زوی د دې لپاره لوی کړی نه دی چې پردیو ته ګټه وکړي، او زه چې پلار یم په تش میدان پاتې شم.
تاسو پوهېږئ او اولادم، زه کوشش کوم چې دا موضوع بیخي حل کړم د تل لپاره.
ولا زلم شه زمان خان ته خفه ده زه خوبونه لیدل خو پلار شله دی وینا د تا خوبونه باید تور او سپین وي اغم زما په خوخه خو شیر زمان خان ځان ته یو فکر او پلان لري ګومان نه کوم چې دومره زر خپل ماتې ومني
خو ما چې څومره ولیدل او کتل ملک اصغر خان دې ته په قهر دی چې ولې شیر زمان خان زموږ کلي ته ډېره توجه کوي ملک نه غواړي چې زوی موږ سره نږدې اړیکې ولري او زموږ کلی آباده کړي
ځکه خو بیرته خارج ته لیږي څو له موږ او تاسو سره اړیکې پرېشي او که پاتې شي نو هم شیر زمان ته مشکل جوړوي او هم موږ او تاسو ته
ملک جنجالي سړی دی زموږ له ځینو کلیوالو سره یو ډول کینه او غدا لري
داسې ده چې موږ او تاسو به د زوی او پلار ترمنځ دښمني نه جوړو موږ او تاسو به خپلې چارې په ډېر تدبیر او حکمت مخکې یوسو چې هیڅ چا ته پکې زیان ونه رسیږي
که ملک اصغر تر اوسه خبر شوی نه وي له دې وروسته حتمان خبرېږي ځکه چې شیر زمان د فرهنګي مرکز د جوړېدو او د ورزشي سیالیو په هکله په خپل فیسبوک او یوټیوب کې په دې اړه یو پوسټ کړی و
فکر کوم چې زما په تلیفون زنګ دی صبر چې دا تلیفون مې د جبر وباسم السلام علیکم ګلالی لوري خیریت خو څه دی ویل
وعلیکم سلام پلار جانا مور مې وایي چې چای تیار دی
سمه ده لوري دا دې درزم زه به دا چای راواخلم تاسو کینئ
اوهو مولوی صاحب چای ته څه اړتیا وه اسې دې ناقه ماشومان په عذاب کړل
خیر دی هم به خبرې کوو او هم به یوه پیاله چای وڅکو
عارف جانا زه خو والا چې ډېر ستړی شوم یو څو دقیقې د جومات مخې ته دمه نه کوو
ښه خبره ده اسف خانه درځه همدلته کینه چې یخ سوری ده
ډېره ښه ده د هغې ونې سیورو ته کینو ښه به بره ونه ده
سمه ده راځه د هغه ده زه خو کیناستلم ته دې م ځان ته ځای پیدا کړنو
زه د دې څنګ ته دا دی کیناستم زه به د واکسین دا بکسم وګورم چې څومره واکسین مې پاتې دی
مه ورخطا کیږه لا خو مو د یو کلي ماشومانو ته واکسین کړی
ته صبر شه زه یو عکس واخلم او د ډاکټر صاحب واټساپ ته یې ولیږم
ورته ولیکه چې د خوشحال خیلو کلی خلاص شو او ملک خیلو کلی ته ورسېدو
سمه ده خو یوې خبرې ته متوجه شوی او که نه
کومې خبرې ته اسف خانه
دا د ملک خیلو د کلي خلک څه بل ډول خو یو خصلت نه لري
یاره رښتیا وایې مګر د خوشحال خیلو د کلي خلک ډېر ښه خلک دي
او ما هم اورېدلی چې د خوشحال خیلو ولس ښه ولس دی اکثره باسواده دي روښان فکره دي
بس نو خدای دې ښه لري اوس به د دې کلي د ماشومانو غم کوو باید کوښښ وکړو چې یو ماشوم هم رانه بې واکسینه پاتې نه شي
په بیاد ارزانه ارزانه بې تاوانه د میګو په وړیو د چرګو په هګیو په ماتو ګډو لوخو په نقد پیسو ګیو الی ماشومان راشي سودا واخلې ارزانه دلای
هغه دی غونچه ګلم راورسېده یاره څومره فعاله سړی دی په خو دی
یاره رښتیا وایه ته راځه راپاڅه چې خواته یې ورشو
څه کار ورسره لرې پرېږده چې لږه دمه وکړو نه ګوره چې همدا اوس کېناستلو
یاره زه خو ورغلم راځه چې یوه خبره مې مغزو کې ګرځېده
کومه خبره د تا په سر کې تل عجیبې او غریبې خبرې ګرځي
بیا به پوه شې راځه چې خواته یې ورشو
ته صبر چې د دې بمبې یخې اوبه وڅکم عجیبې یخې اوبه دي د دې کلي مې دا اوبه خوښېږي
سلام علیکم منجګل کاکا
ستړی مه شئ فکر کوم چې د ګوزانو واکسین لپاره ګرځئ ښه دی ښه کار کوئ خدای دې اجر درکړي
څه وکړو وظیفه مو ده نو او ته ګوره په دې کلیوالو څه شوي دي چې خپل ماشومان واکسین ته نه راولي
او دې سرزوره خلک دي تل خپل اوري او پردی نه
دا څه وایې غونچه ګل ماما دا نو ولې داسې کوي
دوی کې اتفاق او اتحاد نشته نه پکې مشر شته او نه کشر دلته ټول په خپل سر دي
ښه ښه دا خو ښه خبره نه ده والا
تاسو نورو خبرو پسې مه ګرځئ لاړ شئ او خپل کار وکئ نورو خبرو پسې سر مه خوږوئ
ښه ده چې پوه دې کړو راځي چې درې واړه سره ملګری شو.
امر کاوه
درې واړه به سره ملګری شو. ته به غږ کوې چې ماشومان راتلل ته به پرې سودا خرڅوي او موږ به ورته واکسین کوو.
بالکل مې خوښه شوه. درځئ چې ځو. راځئ
راځئ.
عاشق الله خان وایم کور دې لږه لیډک شه. وګوره چې ملک اصغر خان ځان ته څه ژوند جوړ کړی دی. دا ماڼۍ وګوره، دا باغ وګوره، دا ګلان او بوټي وګوره.
او والله چې او په خدای ملک صاحب ځان ته ښکلی ژوند جوړ کړی. نام خدا
خدای خبر څه سره وایې چې داسې پټي پټي خبرې کوي.
اوهو شیر زمانه ته ستاسو د کور او باغ صفتونه مو کول.
دا جوړه توتیان چې ویني نو تل به یو ځای ګرځي.
ټول خلک ملګری لري خو یو ته چې نه یار لري او نه دوست.
خی مدخانه ووایه کنه څه ته راغلی؟ امرو خدمت.
ولا څه ووایم، خبرې کولم زړه غواړي. خیر نو زه به هم سل زړونه یو زړه کړم او خبره به درته وکم.
ووایا مه ډارېږه، ډار ته ضرورت نشته، بس خبره دې په ډاګه ووایا.
خبره داسې ده چې څه موده مخکې مې د ملک صاحب اصغر خان یعنې ستاسې د پلار په مشوره د شپې لخوا د ملک حضرت خان د اوبو وار پټ کړ او ستاسو ځمکې مې اوبه کړې. ملک صاحب اصغر خان یې په بدل کې راته پیسې راکړې.
ښه
عاشق جانه خبره یې مرداره کړه.
ولې غلی شوې؟ خبره دې وکړه.
اوس ملک حضرت خان او میراو په مونږ خبر شوي دي او شاید په قمندانۍ کې په مونږ عریضه وکړي.
وایم در په در شي بیا دې دوکه کړو.
وایا وایا کیسه دې وکړه، ما غوږ نیولی.
دومره چې د ملک صاحب د پاره خپه یم، خپل د عزت په فکر کې نه یم. که په رښتیا دا کار وشي نو مونږ به څه کوو؟
دا ته څه ګډې وډې وایې؟ زه خو دې حق کو ایران کړم چې دا سیده ته په خپله ورشه او له پلار سره مې خبرې وکړه. زه مې د پلار په کارونو کې غرض نه لرم او نه خو راته د دې کیسې دروغ او رښتیا معلوم دي.
نه ولا که دروغ وایم، دغه دي دوه نفره شاهدان لرم، چنارګل او شوکولا.
بد کوي، موږ هېڅ خبر نه یو او نه د چا شاهدان یو. دغه دی
رښتیا وایي. خوشې بد کوي، موږ دې شي نه خبر نه یو. موږ یاسې په چلو په دوکه تغلته را وغوښتلو او اوس په ګډه وډه سر دی.
والکه مت خانه، تا خو به اول خپل شاهدان پوکړی وای، بیا به راتلې. خوار شې
احمقانو، گینی تاسو را سره نه وای، ولې منکرې گئی؟ اے دروغ جانو.
نه موږ هېڅ خبر نه یو. دا ته څه وای؟
والکانو زیم همت ستاسو ملګری ناسوانی مرا سره کوي.
کوم ملګری؟ ها کوم انډیوال؟ هماغه چې کولنګی چرته را نه پټ کا، هماغه چې ډول درته مات کا، هماغه چې ود زبرول. او داغه دا وزرا باندې غلا واړه ولا.
شیر زمان خانه زر اختیا ویم، دوی دواړه لویر درته دروغ وای.
خا خا چې داسې دا لیک صبر وکي. هغه د پلار مې راغی، لنیک دی به ور سره خبرې وکو.
کومه ده؟ چیرته ده؟ همت خان امدادې د منډې وخت دی، ځانو باسه چې خبره مرداره شوه.
الا چې وتښتېده ودرېږه، چیرې لاړې؟ لاړه
والا کچنار ګلای مات خان، مصیبت خان خو په تېخته بریالی شو. وای وای وای
تاسو دواړه مه ډارېږئ، کینه غلی کینه دلته.
شیر زمان خانه والا چې موږ دواړه په هماغه شیبه پښیمانه شولو، بس یو بد ورانه وشول.
احمق شلو کنه، نو دومره بد خلک خو نه یو. او موږ دواړه یې دوکه کړو.
ځه خیر دی، اوس چې هر څه شوي شوي دي، آینده کې ډېر پام کوئ. ستاسو او ستاسو د کلیوالو د کور ودانوي چې دا خبره مو رسوانه کړه. زه اوس په کومه سترګو خپل پلار ته وګورم؟ والا چې ډېر بد کار شوی.
زموږ کلیوال ستا لپاره له دې خبرې تیر شول او خاوره یې پیرا واړوله.
پوهیږم کور یې ودان،
موږ ټوله تګرانې او احترام درته لرو، ستا لپاره له هر څه تیر شو.
رښتیا وښه دی، شیرزمان چېرته دی؟ لکه چې بیا دای د خوشحال خلو کلي ته تللی دی.
غاړه دې مه بندوه وسړیه، خپله کوټه کې دی څه شی لولي.
څه شی لولي او که له موږ سره له کېناستونه تښتي؟
څه ووایمه، ورته په خپلې وګوره. ای خدایه، زه خو ورته ډېره خوشحاله وم. زوی مې له ډېرې مودې وروسته کور ته راغلی دی، خو تیر ټوله ورځ زوروي او نه پرېږدي چې په خپل زړه کار وکړي.
واه واه، اجازه ورکم چې هر څه زړه وغوړي هغه دې وکړي. که په خپل زړه کار وکړي د ملک خلو ټول کلی به
خوشحال خلو ته په توفا کې ورکی پوشه او کنه
غلی شه چې راغی راشه مور دی جار شه زویا ولی ورته کوي
السلام علیکم
وعلیکم سلام ولک ته ول اللي موږ نه داسه لری لری ګرځي او دروازه ول ټکوي
پلار جانا هر څوک چې د یار چاخونی ته بیل ټک ټک نه دننه کیږي خکر نه کوي باید یو غږ وشي
زویا مور دی جارشه کینه چې خپل د باغ میوه درته راوړم چای خو تل څکې
ژوندې اوسې مورې سمه ده
خدای دې عمر درکې د ادې زلاړ
او نو د څو ورځو مېلمه یې اسې هم له خیره سره بیرته خپلو درسونو ته روانې
هو پلار جانا پتا خو خامخا ځم بس لږ څه کارونه مې پاتې دي هغه چې خلاص کم بیا ځم
سمه ده سمه ده بس ته دې هم کارونه خلاص کا او لاړ شه دې کلي کور کارونه ما ته پرېږده
هو رښتیا پلاره زه خبر شوم چې احمد خان ته دې پیسې ورکړې وې چې د ملک حضرت خان د اوبو وارغلا کې او ستا ځمکې اوبه کې
لا حول ولا چا درته دا دروغ ویل دي
چا ته دې چې پیسې ورکړې وې او په چا چې دې غلا کړې وه
یاره همت مصیبت ته ډېر بې عقل سړی
پلاره دا دې ښه کار نه دی کړی تا سره دا ډول کارونه نه ښایي
زویا ته د کلي کور له ژونده نه خبره یې دینې دا ډول کارونه په قصدي ډول کوي پوه شو که نه
پلاره دا خوشی بانی دی چې ته یې کوې اسې خو ملک حضرت خان هم ملک دی هغه خو هېڅکله داسې غلط کار نه کوي
چپشه چپشه د هغه نوم د ما مخکې مه اخله ته هغه ته ملک وایې له هغه نه خپله ښځه م ولاکه وډاره شي کلیوال خو لا په ځای پرېږده
تاسو ته څه ووایم پلار جانه دا ډول بحثونه تاسو سره هېڅ ګټه نه لري
چې داس ته د ما سره هم دا ډول بحث مه کوه له خولې دې د شیدو بوی ځي او د یو ملک سره لګیا یې بحثونه کوې د خوشحال خېلو خلکو درنه بې عقل جوړ کړی دی بې عقل پوه شوې که نه او ګټه درنه اخلي
ما هیڅوک هم نشي دوکه کولی پلار جانه ما ځکه له هغوی سره مرسته وکړه چې هغوی د مرستې لیاقت لري او په قدرې پوهېږي
زویا د میوې قاب واخه دارو دي شه
مورې زه مې د پلار جان په خبرو موړ شوم پلار ته مې ورکړه چې نوشه جانې کې زه لاړم
او سړیه دا څه شروع دي کړې ده ولې مې زوی حق نه حق ځوروې
هغه په خپله د ځان دښمن شوی دی زه ورسره کار نه لرم پوه شوې که نه
دا خو به ښه وي چې زر تر زره بیرته په خیر سره لاړ شي چې د دې جنګ و جنجال نه خلاص شو کنه
محترم اوریدونکو تاسو به په ډرامه کې اوریدلی وي چې زموږ سیمې ته د واکسیناتورانو یو ټیم راغلی و څو د شاوخوا کلیو ماشومانو ته واکسین ورکړي تاسو خبر یاست چې دوه څاڅکي واکسین ستاسو کوچنیان له تلپاتې معلولیت څخه ژغوري که غواړئ چې کوچنیان مو تل روغ او صحتمنده اوسي نو خوراک څښاک او واکسینونو ته یې پام وکړئ تر بلې ډرامې مو په لوی او بخونکي رب سپارم روغتیا مو په برخه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ازادي رادیو لم ملیونی فیسبوک پانی سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
د ازادي ملمه
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د ازادي میلمه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دوو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دی ورکول سوي او هر یو ته یو لوی کورنۍ ورترغاړې ده. په نور نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي. دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي.
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي راکړل شوي. په اینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی م دې معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمه په مونږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بي بخاري او بل د سونګ لرګیو نه باندې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه په ډېر مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو مونږ اختر مونږ بيخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دا متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځه لس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې عشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا عشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کړی کورو کې زندگی کې متقاعدین، دوم دا چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودله، کورونه خپل خرڅ کړی دي، ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده مونږ ته هیڅ شی پاتې نه دي، جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې مونږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نر خونوا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو مونږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې مونږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او مونږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چیغچین هم ذاتی تښتیدلی یو، نور حیران پاتې یو ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته مونږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله، دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې مونږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره مونږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو، مونږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو مونږ دې ته وایو چې دا زمونږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تم توقع مونږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپل پیسې دې ما ته راکړي، نور هیڅ شی مونږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نن پیګم چې دا باز خلک بدینه لذت لري، دا زمونږ زندگی دا چیغو زارایو نه وزر نه د مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویل چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان هم ګوري او زمونږ افغانستان خلک هم ګوري چې انسان سلویخ کله خدمت کوي دی خاورې ته او بیرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یوه وان باندې مونږ دا دوه کاله انتظار وشتلی ده چې مونږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې مونږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویل، امر مې واخیسته مولوی صاحب کبیر نه چې مونږ دغه څه مشکلات لرو، هغه راځي چې اداري امور ته اداري امور ورک مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زمونږ پروت ده، وې تاسو منتظر اوسئ چې مونږ لامیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دی ته د وزارت مالیې ته دی مونږ ته وی چې تاسو امنو، زه خو یو ملکی شخص هم، زه نسم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزارت نه امر واخ، ځکه زه یو ملکی شخص هم. دا د وزارت مالی وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرات سره کینی پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دی. زه اوس یو ملکی شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم؟ ما څوک پرېږدي چې زه رئیس چارو وزارت ته لاړ؟ ولې په ډیر مانوبتونی و رئیس چارو وزارت ته هغې شرفمندانه ما ته حکم راکړ، وی می وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفي ده؟ موږ ته چا حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري، د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله ناکله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار مونږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده. دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټول جلسې چې زمونږ دایریږي، خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي، ځکه چې دا فغان باسو مونږ چې مونږ ته معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زمونږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري، نو چې هغه کور ته راننو ژوند ته خو فرش لري ته مستحق نه. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه د ماته راپاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه در کړی. مونږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، درته دا ستاسې حق ده، مونږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي، په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي؟ مطالعه کوي، تلویزیون ګوري، څه کوي؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم، اقتصاد چې قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به پوچی شي مصروف کو. دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دادی چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅو، یا به کیلې خرڅو، او یا به پکې مڼې خرڅو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي، هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته. ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي. اگرچه د وطن در ټولو سره ده، موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره، ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو، په خبرو کولو موږ ذاتی نه پوهېږو. ځکه چې وایي یو یو څوک کېږي، دوه ډوډۍ کېږي، ما نه چې څوک پوښتنه کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ما ته تقاعد پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت دا دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطو، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بلې، څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي، ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه ویالته، ځکه دغه حقوق تر سره کولای، اولاد تعلیم او تربیه نشي کولای، د فیس پیسې تا سره نشته ده، د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنون الول دي، ټول شیخ فانی دي، دا ټول په شکر مرز دي، وینې وړ په مرز دي، ملا په درد باندې دي، زنګونونو په درد باندې اخته دي، ټول کاغه واګره وانه وسیږي، نو دا حتی دي دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي، یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول ز خپل زماغه لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے ماینه کوي، زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم ورته ځکه پیسې نه لرم، ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي، موږ د دوی پیسې هم نه لرو، زموږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بې دوانه، ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویسي، ولې متاسفانه اول د خپل کورنۍ د څه زما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای، دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل، ځکه چلته پیسې فیس دا شې ناخري، نو په غلطه په حق ورسېدل، نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي، دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای، نه غریبي کولای شي، هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅ کو، نو زموږ ژوندۍ په دې حالت باندې ده.
بله، ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی، نو تاسو شکایت ولې کوي؟
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه، ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو، دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره، زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې، ولې دا موږ سره منو کنه، اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري، موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې ورور کار چې ته چیږي وو دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې، نو هلته خو هدي اقل یو مامور یو کارمند دی، هغه وزارت باید وزي، هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شره، موږ خو یاغیان باغیان نه یو، موږ د فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او موږ یې رعایت یو، هر امر چې کوي موږ یې منو، ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي، نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي کنه، نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دی دولت دی راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلاً پیسې نه لرو، زمونږ پیسې دلته کنګل دي، دغه مشکل موږ لرو، نو موږ خو انسانان یو، موږ خو مکتب ویلی، موږ تحصیل کړی، موږ وظیفې زده کړي، نو موږ خو حوصله کوو، موږ یې منو کنه، خو دا خبره هم نشته ده کنه، خو چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي، بل خواسته قناعت نشته ده اصلا، اوس هدې اقل زما نه یادېږي، زه اوس خپله د ټولنې مشر یم، نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته، په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته الته چې بیا ورسنو الته موږ ته قناعت راکړي، موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل د اوس خدای موږ ته یګانه علت زده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظور شوی، په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوی دي، نو زه دا وایم چې دا منظور شوی دي توشیش، نو بودیجه خو هم امیرالمومنین منظورې، بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري، نو بیا مشکل په چی کېده چې توزیع نه شروع کیږي، ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي، تر جوزا باید ختم شي، ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي، چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو لارې نه حل شي، دا موږ سره منو، زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي، نو دام زمانه مو سره، ولې دی کې به جهانی ټولنې ځان خاموش کړی ده، جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې، مامور د سیمن سب ته بلته ولې وز جهانی ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري، ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي، خو زه پیګم حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې، نو دغه پیسې چې د فیل لپاره برحالو نه د تقاوت په نامه وځ کیږي، دغه پیسې چې راټول شي هم د متقاعدینو معاش کیږي، هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده، نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي، دا د موږ دولت ده، موږ یې رعایت یو، رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي، یو ځای کې موږ راټول کی، موږ ته د قناعت راکړي، موږ اهل د قناعت یو، موږ هر موضوع سره منو، په قسط را ته راکي نیمې دې را ته راکي خو دې وایي چې اور دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دي کې مونږ هېڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه عمارت اسلامي نه عمارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران استئ او دا ستاسو مسلم حق ده دا مونږ درکو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پانتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده مو شي خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د څه مونږ نه کو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو د زمونږ مشران دي مونږ دې ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل نه لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلې ده او په خپل کورونه کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
څنګه سره پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې د کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دای موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملی بڑنه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هتا یو په فرمان مو اخشته ده شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دا متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڑې نه نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او د کې دا خکارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو د سې عملی بڼه تر اوسه نه دي چې زمونږ متقاعدین د سې وی چې را دي شي
دغه ستونزه ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور اوید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړي دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د وې په مقابل کې ادا کړي دوی خپل د اقتصادي ژوند څنګه مخته وړي
ته باور کوي چې یو انسان تل سکاله مکتب وي او سلوی خلکانو وظیفه یې ځکی او د یو کراچی لاسی کراچی دی کنه یو خدای مو غټه کراچی دی دغه توان خونه لري نو اکثریت از ته 50% پینځه قوتي سیګریټ او پینځه بوتل او بو یو درې بوتل نشابی خي دا خرڅی چې دغه ټوله د 200 روپۍ نه کی یاد دی ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې دی ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کته چې ویډیوګانې واړی به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوی دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بی کی هغه خرسي د فاميلي عاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار دا خو ډیره سخته خبره ده په خار کې اوسېږي د کور کراونه لري نو دا خو ډیره مشکله خبره ده ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل علمي ضربه مونږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غاړي دا په هر حالت شي به پښو مکتب نویل کیږي دلته یو تعداد موږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچیانو اکثریت متقاعدینو اولادونو وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه هم ورته ناست دي، د هغې جنجال هم ور په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې د دغه ټول عمرات یې د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرېږي دا د کلنۍ معاش مې واخل زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش مې واخلم تا ته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلاً لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي د قرض نه راته راکوي. یعنی هلته موږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، د چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خوښ در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو هېڅ زندگی نه ده چې موږ یې تېرېو دلته، نو دغه په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغسې ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا، یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي. نو چی پاتې دي دلته؟ قرض څوک نه ورکوي. هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري، یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا ورور ده، یا ماما ده، یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطع ده، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده. خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېتو پورې دی، هر یو سن داسې دی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تېره کړې ده. نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته. نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اووه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې اته شپې ته اووه شپې ته کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډک هم ده. دلته مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به یې ضعیفې، غوږونه به یې کاڼۍ. نو دا مشکلاتو کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې ده ګوره، دا تقاعد چې ده د خلفای راشدین ده، په دې خوا دا ده ګوره، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه یو یهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت و. دا د تقاعد کلمه اوسنۍ نه ده، سید نوم به تغیری داود خان را په دې خوا ول زخ په دې نظامو کې مله. دغه تقاعد کلمه د ابتدا نه ده پاتې ده، دا نه حرام ده نه بل شی ده، دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر داووسه پورې. په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل، هلته به موږ چیغې وایم. دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و، کله به یو تخصیص نشتره، کله به یو شی ولیکه، ولې توضیح کړه؟ زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داوسه پورې، هغه هلته به بودیجې باندې وي. خو بالاخره هلته دونه و چې ور خرج به مو کوو، بودیجه به منظور شوله، پیسې رسېدلې. ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو؟ ولې بیا دا زه درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې دی مقایسه کې له جهان سره. د جهان متقاعدین ګوره ټول نویس کتابونه لیکي، هغه نویسندگان دي، هغه شاعران دي، هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دی، ریاست جمهوری ته ځان کاندي دی. محمود خزافی په یو جرنالي کې ګوره هغه ریاست جمهوری ته کېده، ولې برعکس ده؟ او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین، هغه زندگی ټوله بیمه ده، صحیح رایگان ده، کورو ته موټر راځي، د اولادونه وړي مکتب ته. ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته اوس خپل حق نه را رسېږي چې زمونږ قرض پیسې دي، بیمه موږ نه غواړو، نور شیان هم موږ نه غواړو. او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې دا معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي، خپل یو ځای کې وګرځي. ولې موږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوي، له ډېر مشکلاتو، د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو، موږ خپله تداوي پیسې یو نه لري، مرګونه زموږ په کورونو کې کېږي، دا د بې پیسو له درکه نه ده. علم، تعلیم، قلم له موږ نه ختم شو، نو موږ دې ته ذاتي حیران پاتې یو چې دا موږ روزمره زندگی په څه حالت تېرېږي. نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډېر مشکلاتو تېرېږي، یعنی مشکلات به حد بې اندازه لري. ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي، وچې میوې خلک اخیستل کېږي، دا یو فرهنګ ده د افغانانو، دا یو کلتور ده. په لوی اختر کې قرباني کېږي، روژه هم په پیسو کېږي. چې زه د یو قطق پیسې ونه لرې، نو ته په وچه ډوډۍ د چای سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دي، دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي؟ روژه هم په هغه حالت تېره شو، اختر هم په همدې حالت تېر شو. موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي، دا دوه اختر چې په موږ باندې تېر شوي دي، موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو. نو نور به نو الله ته سوال کوو، نو الله ته امید لرو. نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي اوس بیا مرته چغو چې امارت اسلامی دی مشرانو نه خوښ کو چې وزر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه متقاعدینو دغه حقوق ورکي مونږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ساسه رعایت مونږ او ساسه په خوا کې دلته پراتی مونږ نور منو سوینو.
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه. خدای ډیر عمر خوان کړ.
د آزادی میلمه.